Voor Bassara Wawro.
د دې وروسته ګڼ شمېر ځوانانو د ویست اندیز په ملاتړ چیغې ووهلې او د انګلینډ په وړاندې د ویست اندیز بریالیتوب حتمي وباله. خو په هلمند کې په ډېرو کورونو کې ناستو ځوانانو څنګه د ویست اندیز ملاتړ وکړ؟ په دې لوبې کې ټاس ویست اندیز وګټئ او توپ اچونه غوره کړه. په لومړي توپ اچونه کې د انګلینډ لوبډلې د ویست اندیز لوبډلې ته هدف 165 منډې وټاکه. په هلمند کې اکثر ځوانانو دا مهال د ویست اندیز په ملاتړ نارې او چیغې لوبه په پاتو شلو اورونو کې تمام سوه. خو انګلینډ لوبډلې ونه سوه کولای د ټاکلي هدف څخه دفاع وکړي، ځکه د ویست اندیز په لوبډلې کې تر ټولو ډېرې منډې مانویل سیمولز وکړې، خو لوبې ته تغییر برت ویت ورکړ. هغه په وروستي یوه اور کې 4/6 یعنی نږدې په 10 باله 4/4 منډې وکړې او لوبه د ویست اندیز په ګټه تمام کړه. بازی ویست اندیز وګټله، خو د هلمند ځوانانو ولې د ویست اندیز په بریا کې د خوشحالۍ نارې وکړې او هغه یې د ځان بریا وبلله. موږ د ویست اندیز ملاتړ ځکه کوو چې دا یو ډېره پیاوړې لوبډله ده او بل دا چې موږ دې لوبډلې ته ماته ورکړې.
ویست اندیز ډېر لوی او پیاوړی ټیم دی. د افغانستان ملي ټیم افغانانو ته دا وښول چې موږ هر رنګ لوبډلې ته ماته ورکولی شو.
ویست اندیز ډېره لویه لوبډله ده. موږ لوبډله ته ویست اندیز ناکامه نه ده.
که څوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لا د وړاندې په هند کې د کرکټ د نړیوال جام له سیالیو څخه کور ته راستنه شوې ده، خو د افغانستان په خاص ډول د هلمند خلک په دې خاطر د ویست اندیز د لوبډلې بریا ته خوشحاله دي چې د هیواد ملي لوبډلې د کارمانې لوبډلې څخه په ښه تفاوت په همدې تورنمنټ کې یو په زړه پورې لوبه ګټلې ده. په هند کې د نړیوال جام تر ټولو ښه لوبغاړو کې د هند د ملي لوبډلې مشهور کرکټر ویراټ کوهلي، د ویست اندیز تکړه توپ اچونکي او توپ وهونکي بدر سیمونز او بالاخره د ویست اندیز تکړه توپ وهونکي کریس ګیل ته معتبري جایزې ورکړې. د افغانستان او هلمند عام اوسیدونکي د ویست اندیز څخه یوه مهمه لوبه ګټل د ځان لپاره د کرکټ په راتلونکي کې یوه تاریخي مسله بولي او په آینده کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې څخه د سترو بریاوو هیله لري. محمد الیاس تای دغه دیرادو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د هیواد بزګرو ته د وړو پورونو د ورکولو پروګرام پیل کړ. د دې وزارت چارواکو پرون له دوو کورنیو بانکونو سره جلا جلا تفاهم نامې لاسلیک کړې. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان بزګر د مالی منابعو له کموالي شکایت کوي، د کرنې وزارت وایي چې د هیواد لاړو بزګرو سره به د دوو کورنیو بانکونو د کلیوال مالی بنسټ بانک او د وړو پورونو د ورکړې بانک له لارې مالی مرستې وشي. په دې مقصد د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یادو بانکونو له مسؤلینو سره جلا جلا تفاهمنامې لاسلیک کړې. خاغلی زمیر وویل دغه بانکونو ته د دې وزارت د کرنیز پراختیا صندوق لخوا پور ورکول کیږي او یاد بانکونه باید خپلو مقرراتو سره سم د هیواد بزګرو ته د هغوی د اړتیاو په پام کې نیولو سره پورونه ورکوي.
بارزش 6 میلیون ډالر ما قرضه ها را امرایزنه امضا کردیم تا از طریق
د 8 میلیون ډالر په ارزښت مول دوی سره د پورونو تړونونه لاسلیک کړل چې د دې لارې بزګرو کرنیزو شرکتونو کوپراتیفونو متشبثونو ته پورونه ورسیږي. دا پروګرام به په مختلفو ولایتونو کې پلی شي. دا پورونه به د تخمونو ماشینالاتو او داسې نورو کرنیزو چارو د پرمختګ لپاره ورکړل شي. په پور اخیستونکو کې ښځې هم په پام کې نیول شوې دي. د دستبندۍ او پروسس لپاره به هم پور او ورکړسي څو کرنی صادرات زیات سي.
د کرنې وزارت د کرنیز پراختیا د صندوق د پورونو او مالی خطرونو مسؤل خالد سروري وویل په لومړي کال کې به هر یو بانک ته 195 میلیون افغانۍ پور ورکړل شي. د وویل که په یو کال کې یادو بانکونو ښه فعالیت وکړ، په راتلونکي کې به ورته د پورونو د ورکړې اندازه له دې هم زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غني په خپلو ویناګانو کې د کرنې په پراختیا تاکید کړی او له بزګرو سره مرسته په لومړی توبونو کې شمیرل ده. سربیره پر دې حکومت پلان لري چې په هیواد کې د اوبو شل لوی بندونه جوړ کړي، څو ځینې بې اوبو او شاړې ځمکې کرکیلې ته آماده شي. کارپوهان وای افغانستان ډېرې کرنیزې ځمکې لري، خو اکثره یې د بزګرو د مالي ستونزو، د ماشین آلاتو او اوبو د کموالي له امله شاړې پرتې دي. دوی بزګرو ته د پورونو د ورکړې پروګرام ستایي او تاکید کوي چې د دې پروګرام په پلي کولو کې دې بیړه وشي. د دې کارپوهانو له جملې عبدالغفور آزادي راډیو ته وویل
دا پروګرام باید په کلو کلو مخکې تطبیق شوی او زراعت بدون د سرمایه ګذارۍ نه په هیڅ صورت انکشاف نشي کولی. 80% د افغانستان بېقانونه دغسې خلک دي او دوی نقد پیسې نه لري، قرضه ورکړل شي خلکو ته، د متوسط بیاقینو ته او وړو بیاقینو ته.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د کرنیز پراختیا صندوق په 2010 میلادي کال کې جوړ شوی چې د امریکا متحده ایالات او کاناډا ورسره مالی مرستې کوي. کرنه چې د افغانستان د اقتصادي ثبات مهم لامل دی، تر اوسه هم په دې هیواد کې معیاري شوې نه ده. بزګرو ویلي که مالی ملاتړ یې وشي، محصولات به یې وده وکړي او له دې سره به د کرنیزو محصولاتو د صادراتو کچه هم لوړه شي.
خبریاست. ساینس پوهان په دې کار کوي چې له حشرو په تیره بیا له الوتونکو حشرو څخه د بی پیلوټ الوتکو یا درون پر ځای کار واخلي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې ساینس پوهان پر یو ډول الوتونکو غبارو کار کوي څو د حشره په الکترونیکی سیستم سنبال کړي او په ریموټ کنټرول اداره کړي. دوی وایي د دې کار ګټه به دا وي چې د هغو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې انسان ځان نشي ورسولی. تر دې مخکې د سنگاپور نانیانګ د ساینسي علومو پوهنتون او د امریکا د برکلی پوهنتون څېړونکو ویلي وو چې د حشرې هومره کوچني روبوټ د جوړولو لور ته پرمختګ کړی، خو دا هم ورته څرګنده شوې چې د روبوټ پر ځای حشرې هم کنټرولېدای شي. د دې څېړنې لیکونکي چې څېړنې په رویل ساینس انټرفیس مجله کې خپره شوې ویلي د انسان په لاس د جوړ شوي روبوټ خلاف چې د ډیرو وړو پرزو یو ځای کولو او جوړولو سینسورونو او انجن ته اړتیا لري، د ژوندیو حشرو په کنټرول کې یوازې کمپیوټر کارول کیږي. په دې شیوه کې د غبارې په پښو او د وزرونو په عضلو کې الکترودونه نصب کیږي. دا الکترودونه د راډیوي سیګنالونو په وسیله فعال شي او حشره اړ ایستل کیږي چې په خاص سرعت حرکت وکړي او د کنټرولونکي په خوشه شي یا کنی خواته والوزي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښتل چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. هغه ورېدونکو چې فیسبوک لري کولای شي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم خوشاله یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او باسونې کې برخه واخلي. آدرس دې facebook.com/azadiradio. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحی پروگرام د ګړی اچار خو په یو راپور پسې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د توپانی بارانونو لړۍ روانه ده چې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. له تیرو درې ورځو راهیسې دغه بارانونو لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان مړه کړي، یو څلوېښت تنه ټپیان کړي او نږدې شپېته کورونه یې وران کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توپانی بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه ګڼو کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبې ادارې پی ډي ایم ای چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پرله پسې توپانی بارانونو شپږ څلوېښت کسان وژلي، یو څلوېښت ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو شپېته کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پختونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې څوارلس کسان مړه او دیارلس نور ټپیان شوي دي. همداشان دغه بارانونو په کوهستان کې دولس، سوات کې اته، بنو، چتران، مردان او بډګرام کې دوه دوه او په ملکنډ، منسیرا، چارسده او دیر کې یو تن وژلی دی. په خیبر پختونخوا کې توپانی بارانونو په داسې وخت کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي چې په تېره میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بارانونه شوي وو چې لږ تر لږه یو سل دوه اتیا کسان ته مرګ ژوبله اړولې وه. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانو له امله د خیبر پختونخوا د شانګلې او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک ښویدنې پیښې هم رامنځته شوي چې له امله د دغو سیمو اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د هېواد په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبه کې لوی زیانی او مالي زیانونه اړوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې بارانونه شوي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي وو.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځه هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروگرام کې د ویسټ انډیز د اتلولۍ په اړه درته راپور خبرو. همدارس د هغو افغان لوبغاړو د ستاینې او میډال ورکولو په اړه هم معلومات اوري چې په نړیوال شلوریز جام کې اتلولۍ ګټلې دي او همدارس په یو رزمي لوبه کې خپل ځان وړتیا ښودلې. خوترار څخه مخکې راځو د ویسټ انډیز اتلولۍ ته. ویسټ انډیز یا غرب الهند د دویم ځل لپاره د نړیوال شلاوري جام اتلولۍ وګټله. د کرکټ نړیوال شلاوري جام سیالۍ دا ځل په هند کې ترسره شوې چې ویسټ انډیز وکولای شول انګلستان ته په پایلوبه کې ماته ورکړي. ویسټ انډیز د دویم ځل لپاره د اتلولۍ دا جام ګټي. د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي ټیم کپتان دارین سامی د لوبې له ګټلو وروسته رسنیو ته وویل چې د خزینو د ټیم بریا، د 19 کلونو د ټیم بریا او دا درې مبریا د ټولو لپاره د خوخی یو غټ زیری ده.
This means a lot, you know, not only for us as a team.
دا مقتدی رحمت لري نه یوازې زموږ ټیم بلکې په ټولو نړۍ کې زموږ مینوالو ته. موږ خپل تورنمنت په بنگلاديش کې د خپل نو لسکلنو لوبغاړو له ټیم څخه په الهام اخستلو پیل کړ. پرون ماسپخین مخزینه ټیم هم مسابقه درلود او جامې وګاټل. د ټولو مختصنو رانګیزه هم راکړه چې دا درې مبریا تر لاسه کړو.
All that was even more motivation for us to complete the treble.
West Indies د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې په شپږو لوبو کې یوازې یو په افغانستان بایلو ده او نورې 15 لوبې لډیرو تکړه ټیمونو څخه وګټلې ترغوې دغه فاینل سیالي په خپل نوم کړله. د ویسټ انډیز د اتلو لوبغاړو ترڅنګ د افغان لوبغاړو نمونه هم د دغه تورنمنت په غوره لوبغاړو کې راغلل. محمد نبی ساخیل په 12 وکټو او راشد ارمان په 11 وکټو د کرکټ د نړیوال شلاوري جام د تر ټولو غوره وکټ اخیستونکو په ډله کې نمونه په مړیو او دوی مزاینو کې ثبت کړل. همدارس شهزاد محمدی هم د ډیرو منډو په وهلو سره وکول شول د غوره لوبغاړو په کتار کې ځان ته ځای پیدا کړی. اوس به همور شو د هغو افغان لوبغاړو د ستاینې او میډال ورکولو په اړه باندې معلوماتو ته چې د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې لزانه وړتیا ښودلې او همدارس د هغه رزمي